د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې آصف حبیبي مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې د کندوز په کلیو کې د افغان ځواکونو له عملیاتو خبرو چې سرپرست ولی هیله مند دی د کندوز له امنیت سره به د شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت بهتره شي. خو لومړی خبرونه له صفي الله ستنکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د کندوز د چاردری او قلیزال ولسوالۍ په کلیو باندې کې تصفیوي عملیات دوام لري. دفاع وزارت د ملي اردو امنیتي ځواکونو د تصفیه عملیاتو پر مهال درې نوي ترهګر وژل شوي او ایټالیا په پام کې لري دی او بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. وروسته خبر هم ده چې د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله بل امنیت شورا سره شریکه کړي. د کندوز د چاردری او قلیزال ولسوالیو په کلیو باندو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې د شتیارچی ولسوالی لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل زهیله من یم چې د ښاغلي ولسمشر قطعي ژمنې چې د کندوز ولایت له خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې کړي په اوسني وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د دوو مرکزونو د جوړېدو ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې درې نوي ترهګر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په دې اړه په خبري کړي اعلامیه کې ویلي چې شپږ مخالف وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایتالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د جمعې په ورځ وکړه. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړ، ایتالیا په صدر اعظم د ایتالیا صدر اعظم په وینس پانتون کې د وینا پر مهال وویل ایتالیا په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې حضور لري او اوس مهال موږ د امریکا غوښتنه منو چې تر یو بل کال په افغانستان کې پاتې شو. ټاکل شوی وه ایټالوي ځواکونه له افغانستانه د روان میلادي کال په ترڅ کې ووځي، خو اوس به دغه ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه پاتې شي. ایتالیا په هرات او کابل کې شاوخوا 950 سرتیری لري چې د ناټو د غیر جنگي ماموریت برخه دي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای دي. ټاکل شوی سبا یک شنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد زیمبابوې له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې له ټیم سره د 8 وکټو په توپیر د 500 اورونو لومړی لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک دغه بایللو ته په اشاره له زیمبابوې سره د سبانۍ لوبې په اړه وویل
سر روحی ورزشکارا تاثیر نمیکنه، ورزشکارا روحی خود را خوب نگاه میکنه، مورال خود را از دست نمیده.
خبری هم تکوی چی ده لوبغاړو روحی خدا او خپل روحی له لاسه نه ورکوي او کومه ماته هم چې شوی د لوبغاړو په روحی کوم کار نه دی کړی او د سبا لپاره هم لوبغاړي په پوره چمتووالي سره لوبه کوي. افغان کرکټ ټیم به د زیمبابوې له ټیم سره 15 اوریز لوبي او 2 شل اوریز لوبي وکړي او سبا یې دویمه لوبه ده. او د هم په کابل کې د زینو بهرنی اثر په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 45 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او یا پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 14 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ 40 پوله. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسأله بل امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وسله لري چې اټومي وسلې ولیکدوي او د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال وسله لري وازمویه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامنتا پاور تیررس ویل د ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1928 شمیرې له پریکړلیک ښکاره سرغړونه ده. د دې پریکړلیک لمخې ایران باید داسې توغندیو ازموینه ونه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته چې د ایران بندیزونه څاري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول به یې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره په سوریه کې د روسي الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته چې ترکیې یو ناپیژاند بې پلوټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دی په استانبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریه کې دي سلا وکړي. ترکیې چارواکو په دې بې پلوټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږلې تر څو معلومه کړي چې الوتکه چې د ترکیې له کیلیس نومي ښار سره نږدې ولویده چا اداره کوله. دغه ځای د سوریې له پولیس څخه 3 کیلومتره او د سوریې د شمالي ښار حلب څخه 90 کیلومتره لرې دی. هنګری وایي له کروشیا سره سر له ننه سرحد تړلی تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زیاروتو د سرحد د بندېدو اعلان پرون د اکتوبر په 14 وکړ. دا له هغه وروسته چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یوه غونډه وکړه. د کروشیا د کورنۍ چارو وزیر رانکو استوویچ د بوداپست له اعلان وروسته وویل کروشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به د سلووینیا خواته کړي. سلووینیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کروشیا څخه سلووینیا ته تلونکي اورګاډي تګ وځنډ. هنګری مخکې له کروشیا او سربیا سره پر خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړی تر څو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه ونیسي. او وروستی خبر هم ده چې په سعودي عربستان کې د شیاو په یو جماعت کې یو وسلوال کس ډزې پیل کړې او په پایله کې 4 کسان د یوې ښځې په ګډون ټپیان کړل. حمله کوونکی بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. دا پیښه پرون شوې ده. د سعودي عربستان الاخبار تلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د 6 کالو شاوخوا عمر درلود او مقصد یې ناڅرګند دی. دا برید تر اشورا 2 ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیاحت په ښار کې شوی دی. او دا افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه د ازادي رادیو له پاتې خبرونو سره ملشي.
ازادي رادیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کندوز کې حکومت دوه مهم امنیتي مرکزونه جوړوي او چارواکي هیله مندي چې لدی سره به د شمال ختیځ زون امنیتي وضعیت ښه شي. خو د همدې ولایت په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې جګړو شاته مو په یو تحقیقاتي راپور کې لپټو لاسونو خبرو چې ویل کېږي طالبانو ته د مرستو لپاره اوږده سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو مرستې کمې شوې او په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر د همدې پوښتنې ته ځواب ویلی او له لویې سره پر رواني ناروغۍ ژغېدلی. د کندوز چارواکي هیله مند دي چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز د شمال ختیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال د شمال ختیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د ولسمشر ژمنې مهمې وبللې او په کندوز کې د امنیت لپاره د دې ژمنو ژر تر ژره عملي کېدل اغېزمن وبلل. ملالۍ بشیر راپور لري.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضور د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل هیله مند دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ شي. زه هیله من یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی له منځه ولاړ شي او دلته به امنیت راشي. د کندوز ولایت سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوښۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکي کې د یوې نظامي فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشی د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل شوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د کولو پر لور یو مهم ګام وبالاو د دې اقداماتو د ژر تر ژره د عملي کېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله او ویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامي عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل: د عملیاتو له پایله تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 2 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشت ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
د یوې تېروتنې له امله بخښنه غواړو. په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز چارواکي هیله مند دي چې په شمال ختیځ زون کې به د امنیت وضعیت بهتر شي. په راپور کې د شمال ختیځ په ځای شمال لویدیځ ویل شوی وو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د امنیت په اړه د کندوز په ګډون له لوی سره یو تحقیقاتي مطلب لرو چې ویل کېږي ځینې کسان په پټه له طالبانو سره لاس لري. دا راپور به په تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې واوري.
ترشنه آسمان لاندی در 2 ساعت این برنامه روی 2 موضوع بحث میکنیم.
لدرو تر 4 بجو لامنیتی زواکونو څخه د دینی عالمانو د ملاتړ اهمیت
و 4 تا 5 در مورد تاثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 5 بجو خبریشی.
زیر آسمان کبود.
دغه 2 موضوعات چې مو په اعلان کې واوریدل نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې چیرل کې شي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظریات د خبرونې له اوریدونکو سره همداراست د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره په بیلابیلو ولایتونو د افغانستان کې شریک کړئ. د باراک اوباما د پریکړې په اړه چې په افغانستان کې غواړي یو شمیر پوځیان په 2018 کال کې هم وساتي د کابل د نن ورځې چاپي خبرونو هم لیکنې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځ پانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو په اړه د باراک اوباما وروستۍ پریکړې او په دې اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته ځینې خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي کله چې 1,500,000 امریکایي عسکرو سوله ټینګه نه کړه نو 15,000 به څه وکړي. په سر مقاله کې راغلي اوس به د دې ځواب څوک ورکړي چې د امریکا له پوځي حضور سره سره ترهګر ونه ځپل شول او که په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د اوسنیو فعالیتونو مخه ونه نیول شي بیا به یې ګواښ نړۍ ته متوجه شي. د سر مقالې لیکوال ویلي د افغانستان ستونزه د بهرنیو ځواکونو کمیت نه بلکې رښتینولي او صداقت حل کولی شي. جامعه باز رسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې کیدونکي دي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې له حکومت زړه توري شوي، د جګړې له لوګیو په تنګ شوي او بهرنیو هیوادونو ته په تیښته کې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په اړه ځینې پوښتنې شته او که دې پوښتنو ته ځواب ورنه کول شي د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به کوم درد دوا نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونه د خپل هغو اهدافو لپاره پاتې کیږي چې د افغانستان پر زیان دي. په مطلب کې د امریکا ته دفاع وزیر هغه خبرې هم راخستل شوی چې ویلي دي موږ نه وزو، نشو کولای وزو، که دا کار وکړو نو خپل لاسته راوړنې به مو په سین لاهو شي. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي سند له مخې امریکا باید د بهرني ګواښ په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي، خو لیکوال ویلي د کندوز په جګړې او سرحدي سرغړونو کې امریکا خپل دا مسؤلیت نه دی ادا کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د امریکا له خوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه بریالۍ نه ده او باید دغه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
د سری میاشتې ټولنه ټول کال په دې فکر کوي چې خلکو ته څه کولی شي، خو په دغه اونۍ کې باید خلک په دې فکر کې شي چې له سرې میاشتې سره څه کولی شي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې رئیسې د جمعې په ورځ په کابل کې د سرې میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې د دغو څرګندونو تر څنګ له خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو د هواري لپاره د دوی تر خوا ودرې شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه اونۍ کې له افغاني سرې میاشتې او اړو کسانو سره خپلې مرستې وکړي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلان وایي چې د دوی توان محدود دی خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دغې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې د سرې میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د شته ستونزو د هواري په هدف په خپلو مرستو سره د دوی تر څنګ ودرېږي. دوی وایي په ټول کال کې سره میاشت په دې فکر کې ده چې د نورو لپاره څه کولی شي، خو دا یوازینۍ اونۍ ده چې نور باید فکر وکړي چې د سرې میاشتې له لارې خلکو ته څه کولی شي. اغلی ګیلانی وویل چې سږ کال ډېرې ستونزې لرو او په ځانګړي ډول یې له خلکو وغوښتل چې د سوریو زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه او دغه شان د جګړو له امله له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. له یادونه ده چې له 1931 لمریز کال را په دېخوا هر کال د سرې میاشتې مالي بنسټ د پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له 40 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو مراسمو سره نمانځل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه ونۍ کې د افغاني سرې میاشتې له ټولنې او اړو کسانو سره خپلې مرستې هېرې نه کړي. دینی عالم الحاج مفتی شمس الرحمن فروتن په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل،
اگر در شرایط حاضر یک طفل بی بضاعت قلبش سوراخ است،
دی وایي که په اوسنیو شرایطو کې د یو بېوطله ماشوم زړه سوری وي، نو د افغان ملت د هر وګړي زړه باید سوری وي. که په اوسنیو شرایطو کې زموږ یو شمېر خویندې او وروڼه بې ځایه شوي وي، ټول باید دا احساس وکړو چې بې ځایه شوي یو. که خور او ورور مو ناروغان وي او وس او توان نه لري، نو ټول باید ناروغان وو، او هغه کسان چې وس او توان لري باید دا کار وکړي. اسلام له مدني ټولنې عطوفت او مهربانۍ نه موږ ته همدا شان تصویر وړاندې کوي.
از عطوفت او از مهربانۍ چونین یک تصویری را به ما و شما میده.
د یادونه د چیر افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکو په دغه غونډه کې ژمنه وکړه کومې پیسې چې له افغان حاجیانو نه دوی د سوری زړه ماشومانو د درملنې په هدف راټولې کړي او ټولې 30 میلیونه افغانۍ کېږي، همدا اونۍ به یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپاري. هیر دې نه وي چې په تیرو څو کلونو کې د بې وزله کورنیو په زرګونه سوری زړه ماشومان د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د درملنې لپاره د افغانستان نه بهر لیږل شوي او درملنه یې شوې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر لسنیمو په جو مخ کې یو شمېر را رسیدلې اس ایم ایسونه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس را واستوئ. د ازادي راډیو موندنې په امنیتي ارګانونو کې د یو شمېر چارواکو له نومونو پرده پورته کوي چې عملا د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو حملو ته زمینه برابروي. د امنیتي ځواکونو او ملي اردو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل آن د افغان ځواکونو پوځي نقشې او پروګرامونه د همدغو کسانو لخوا طالبانو ته رسول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت څه وایي او دغه تورونه په چا پورې شوي دي؟ په دې اړه یو تحقیقاتي راپور او تفصیلي راپور له قسیم سلمل څخه.
د افغان ځواکونو لپاره یو خونړی کالو د پردې شاته رازونه چې د افغانستان نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د ازادي راډیو موندنې شي چې د افغانستان په نظام کې یو شمېر کړی عملا د ځینو ولسوالیو او سیمو په سقوط او پر امنیتي پوستو د طالبانو په ډلې سو بریدونو کې لاس لري. په دغه راپور کې مو د ملي اردو له ځینو سرتیرو سره چې د جګړو په میدانونو کې جنګېدلې خبرې کړې دي. ډېرې دغه سرتیری له جګړو ستړي دي، ځینې د هغو جنایتونو خبره کوي چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان پکښې لاس لري، خو په رښتیا دا کوم کسان دي چې د پردې شاته یې څیرې پټې کړې دي. د دغه راپور د جوړېدو لپاره ځینو ولایتونو ته تلل او پکښې د ملي اردو له ځینو سرتیرو سره ناستې موږ په نظام کې له دردناکو حقایقو څخه خبر کړلو. کندز هغه ولایت چې په دغه ورځو کې د جګړو په لمبو کې سوځي. ویل کېږي چې ځینې کړۍ پکې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري. هغه مسله چې د کورنۍ چارو وزارت چارواکو هم له دې مخکې ورته اشاره کړې وه، خدای نه روښانه کړې چې د کندز کوم چارواکي له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. د کندز یو امنیتي مسؤول چې نه غوښتل نومې خپور سی وایي، له څېړنو وروسته نه تنه امنیتي مسؤولان او سرتیري چې له طالبانو سره اړیکې لرلې وپېژندل سول. د همدې امنیتي مسؤول په خبره یو له دغو امنیتي مسؤولانو څخه د چاردرې امنیت قمندان غلام محیدین دی چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري او هغوی د افغان ځواکونو له پوځي پروګرامونو خبروي.
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ امنیه قمندان غلام محیدین دی. د کندز ښار د سقوط پر مهال پرته له دې چې په کابل کې امنیتي چارواکي په جریان کې وو، ساتي امنیتي ځواکونو ته د شاتګ امر کړی و. زموږ امنیتي څانګې وایي چې د په مستقیمه توګه له طالبانو سره لاس درلود او ورسره یې همکاري کوله.
خو د چاردرې ولسوالۍ امنیه قمندان دا تورونه بې ځای بولي چې په خبره سیاسي او قومي انګیزه لري. غلام محیدین وایي باید هغه کسان چې پرده تورونه لګولي په دې اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د یو قمندان په حیث ما د کورنۍ وغړي وژل سوي، ځوان زوی مې وژل سوی، خپله پر ما څو ځله بریدونه سوي دي. موږ د سولې د دښمنانو پر وړاندې قاطعانه مبارزه کوو. یو پولیس هېڅکله داسې کار نه کوي. زه پر ځان او پر پرسونل مې دا تورونه جدا ردوم، بل دا چې دلته سلیقوي او قومي چلند کېږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په کندز کې بل امنیتي مسؤول چې له طالبانو سره ارتباط لري د دشترچي ولسوالۍ امنیه قمندان حمیده غدی، چې ویل کېږي امنیتي معلومات تر طالبانو پورې رسوي. دغه امنیتي مسؤول وایي که څه هم دغه چارواکی تر پیژندلو وروسته له دندې لرې کړی سو، خو بیا له سره په دندې ګمارل سوی دی. له حمیده غه سره مو زیات تماسونه ونیول، خو سکرتر یې موږ ته رد ځواب راکړ. له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو په کندز کې له یو بل امنیتي مسؤول چې حاجي نومان نومېږي او د کندز د یوې سیمه ییزې سرچینې په خبره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري خبرې وکړو. سرچینه د دغه کس په اړه وایي،
په هغو کسانو چې له پخوا ورباندې مشکوکه وو، د کندز تر پیښې او څېړنو وروسته راته جوته شوه چې نه تنه منصبین له مخالفینو سره همکاري لري. ډېر یې د ټیټو کچو چارواکي دي او ګوښه شوي دي، خو یو له هغو چارواکو څخه چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري د دشت ارچي امنیه قمندان حمید غادي، چې د ملي اردو تجهیزات او معلومات یې طالبانو ته ورکول. تر واسطو وروسته دغه کس بیرته د دشترچی امنیه قمندان وټاکل شو، او حاجی نومان د ولسی پولیسو یو قمندان هم له هغو کسانو څخه دی چې کشفي ارګانونو یې یادونه کړي او ویلي دي چې له طالبانو سره نږدې همکاري لري.
نارامه یو پرمنتی پوسټو د طالبانو ډلې زی حمله او په کندوز کې د ځینو سیمو د سقوط هڅې یوازې په دې حد کې محدود نه دی پاتې شوی. طالبانو په وروستیو کې په بدخشان، غزنی، روزګان، غور او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ځینو سیمو د نیولو هڅې وکړې. دا شی چې د امنیتي چارواکو له ډلې ځینې کړي عملاً په دې کار کې له طالبانو سره همکاري لري. په ننګرهار کې چیرې چې افغان ځواکونه له طالبانو او داعش ډلې سره په دوو جبهو کې جنګیږي، د دغه ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو مسؤول د نوم د نښودلو په شرط ازادي رډیو سره خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د لاس لرلو خبره کوي.
څه وکړو، په وار وار مو خپل آواز ایستلی دی، خو چېرته اورېدل کېږي؟ طالبان د جګړې په ډګر کې پر موږ حمله کوي، زموږ مخ ته زموږ ملګري وژل کېږي، قمندانان تر ډېره لا خوا سره په اړیکو مصروفېږي او راته وایي چې شاتګ وکړئ. حال دا چې د طالبانو شمېره هم دومره نه وي، دوی راځي زموږ وسلې اخلي، موږ مقاومت هم نه شو کولی.
دغه امنیتي مسؤول وایي چې د پچیرګام ولسوالۍ مخکینی جنایي عامر سبحان شاه چې اوس د لالپوري ولسوالۍ امنیه قمندان دی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري او د امنیتي ځواکونو وسلې مخالفانو ته ورکوي. دی همداراز وایي چې د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت هم له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري او د طالبانو لاس ته د امنیتي ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو لوېدو ته زمینه برابروي. د ملي اردو دغه مسؤول همداراز د پچیراګام د امنیه قمندانۍ د جنایي عامر ابراهیم زمري یادونه کوي چې د دغه ولسوالۍ د صبر په نوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوځي پروګرامونه د طالبانو له یوه مشر ملا محمود سره شریکوي او له دوی سره همکاري کوي، څو پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
دغلته قمندانان او امنیتی چارواکي په خپل له طالبانو سره لاس لري. یوې د پچیراګام امنیه قمندان احمد شاه همت او بلې د پچیراګام جنایي امیر محمد ابراهیم دی له طالبانو سره لاس لري. کله چې پر مجبوریت کې ژیرته وایي چې له پوستو څخه د باندې ووځي، حال دا چې هیڅ خبرې به هم نه وي. زموږ وسلې طالبانو ته ورکول کیږي په داسې حال کې چې موږ څومره د وسلو کمبود لرو. دوی په هر جرم کې لاس لري.
و موږ غوښتل د دغو ادعاو په اړه د لالپوري ولسوالۍ له امنیه قمندان سبحان شاه سره خبرې وکړو، خو بریالي نسولو. د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پچیراګام ولسوالۍ جنایي امیر ابراهیم سمری له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تورونه رد کړه. دغلته کشفي ارګانو نسته. زه شخصا پخپله خپل وجدان ته پاک یم. که څوک را باندې کومه ادعا لري ورڅخه وغواړئ چې سند وړاندې کړي چې زه له مخالفانو سره لاس لرم او کنه. په مشکل سره وتوانېدو په کابل کې له یوه سرتېري سره چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي خبرې وکړو. د دغه سرتېري له سترګو مخکې تر دې چې خبرې وکړي اوښکې راغلې. شایي په زړه یې ډېر درد لري. د ویل د مخکې په ولایتونو کې په زیاتو عملیاتو کې برخه اخیستې ده. په کابل کې د یو سلو یولس فرقې سرباز دی. د جګړو په ډګرونو کې د ملي اردو د ناوړه وضعیت کیسه کوي. دغه سرتېري په خبره امنیتي قمندانان د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته وایي چې طالبان د برید په حال کې دي او دوی مجبوروي څو له خپلو پوستو ووزي او هغه وخت قصدن د امنیتي ځواکونو تجهیزات د طالبانو لاسته لویږي. دغه سرتېری په دې اړه چې څرنګه ځینې د قمندانان په ولایتونو کې پر امنیتي پوستو د طالبانو ډلیز برید ته زمینه برابروي داسې وایي:
په ولایتونو کې مو د جګړو په میدان کې داسې څه ولیدل چې پوښتنه یې مکوه. په پکتیا کې د عملیات پر مهال زموږ موبایل نه بند کړی و، حال دا چې همدا امنیت قمندان مو مخالفینو ته موبایل نه ورکول. په خپل سترګو مو لیدل کله چې زموږ یو همکار وژل کیږي، اول یې وسله ترې اخیستل کیږي او مستقیما طالبان ته انتقالیږي. بیا وایي موږ ونه کړای شول چې سرتېری انتقال کړو او طالبانو یې وسلې واخیستې.
افغان حکومت په وار وار پلاوی ګمارلې څو د مخالفینو لاسته د ځینو سیمو د سقوط عوامل عمومي، خو کارپوهان وایي دغه پلاوی نه دي توانېدلې د دا ډول پیښو اصلي لاملونه پیدا کړي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې که حکومت ونه توانېږي په نظام کې د خاینینو مخه ونیسي، نو نظام به له خطر سره مخامخ سي. یو له همدغو کارپوهانو څخه محمد یارمند دی. دوی په دې باور دی تر هغو چې له طالبانو سره همکاري ونه سي، دوی نسي کولای په یوازې سر ولسوالیو او یا هم ښارونو ته سقوط ورکړي. شغل یارمند وایي کشفي ادارې باید په ټوله کې همغږي ولري او دا کسان باید په بېلابېلو ردو کې وپېژندل سي. وسلې د مخالفانو لاسته لوېدلې دي، پوستې له دننه سقوط سوي دي. په ټوله کې په امنیتي ارګانونو کې باید واسطه ونه اوسي. خو ولی آیا د کورنۍ چارو وزارت نه دی توانېدلی هغه چارواکي وپیژني چې له طالبانو سره اړیکې لري؟ د هغه پوښتنه ده چې د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی ځواب وي.
اگر ما در یابیم که کسی کار میکنه جزای زو بسیار سنگین است.
که موږ دا پیدا کړو چې کوم څوک داسې کار کوي جزابه یې ډیره سنگینه وي. موږ تر اوسه هیڅ استخباراتي معلومات نه لرو چې خدای مکړه زموږ قمندانان به داسې کوم کار کوي. که په دې برخه کې کوم شواهد موجودي ورسره به جدي چلند وسی. زه له سرتېر غواړم چې که داسې موارد وي د پولیسو یو سلو نولس شمېرې ته زنګ ووهي. بېله شکه دا ډېر جدي موارد دي، خو موږ په دې برخه کې تر اوسه کوم سند نه لرو. خود دفاع وزارت دا موضوع نه رد او نه هم تاییدوي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن وایي د افغان دولت د سقوط لپاره به د هر ډول هڅو مخه ونیول سي. دی وایي هر څوک چې دا کار کوي د افغانستان ملت ته خیانت کوي. په دې کې شک نسته چې احتمالا داسې څه وي، خو د کومو وسلو ډیپوګانو څخه چې د ملي اردو سرتېرو او پولیسو ته ورکړل سوي زما باور نه راځي چې چا دې داسې کار کړی وي. د چارو کارپوهان وایي فساد په افغانستان کې دومره زیات سوی چې په مستقیم ډول اغیزه د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم لیدل کیږي او افغان چارواکي نسی کولای خپل دوستان له دشمنانو توپیر کړي. دغه کارپوهانو په وینا له مخالفینو سره د نظام له دننه همکاري به په نظام کې تشه رامنځته کړي او بیا به یې نتیجه ډیره خطرناکه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له اورزګان لیکي ک طالبانو جنگ نه کولای بهرنی عسكر بل افغانستان وتلی وو او د امریکا جمهور رئیس هم دا خبره وکړه چې تر هغه به بهرنی پوجان په افغانستان کې پات شي چې طالبان جنگونه کوي. فیض الله فیضانی بیا د هلمند لناویل کې د امریکایانو پاتې دل په افغانستان کې جګړه وشتوي. نورالدین له هرات لیکلی دی کله چې تیر کال خارجي عسكر رو اعلان وکړ چې له افغانستانه وځو طالبانو جګړو ته نور هم زور ورکړ او جنگ ته دوام ورکړ. که دوی په هغه وخت کې جنگ نه کولی او یا یې جنگ سست کړی و، د نورالدین په وینا اوس په خارجان له افغانستانه وتلی و. افضلی له هلمند لیکي جنگ اصلي لاره نه ده، د بدبختۍ لاره ده او د حل لاره سوله ده. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی په راتلونکي نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې پر رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شقید علي خو سلس په جو دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبان باید له جګړو لاس واخلي څو په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور لپاره اړتیا پاتې نه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 93 ترهګر وژل شوي او 45 ټپیان دي. ایتالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وسله لري چې اشمي وسلې ولېږدوي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په سوریا کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. او هنګري وایي له کرواتیا سره سرلننه سرحد تړي څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي.
ترکیه وایي په دغه هیواد کې له کډوالو سره اروپایي ټولنې د هغه سې مرستو ژمنه نه ده کړې چې په کار ده. په دې اړه به وړاندې واورئ. خو اوس په پاکستان ته ورشو او هلته د افغان کډوالو د ستونزې په اړه. په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار لخوا له دوی سره په روسیو کې مرستې کمې شوې دي، چې په نتیجه کې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی په تعلیمي بهیر منفي اغېز پرېوتی دی. له پاکستانه زبی شفق راپور لري.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار مرستې کمې شوې، چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي، چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې دغه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلث سنټر وي دغې په ارتباط منتنی.
په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو خونځي خون کې عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو خونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان خون کې بېروزګاره شوي.
د ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې یونیسیار، بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دواړه ختم کړو، فلحال ختم کړي دواړه. بیا مې د ویټر د مشران کینو ورته ویل چې دا اول دا د سکار کی انول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه راکړي، نو فلی هازه زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړې دي او سلوري نارینه کټ کړلې چې دار کې هم د سکټ کړې دي او په تور کې دوه زنانه چې نو هغه د سکول نه لری کړلې.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېرې زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدوري ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیان راوړئ، یو ملک استاد ته څنګه کتابونه اخلي؟ ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نما کتابونه سترو کې اوښکې راغلې او ویې ژړل. ویل استاد موږ چېرته لېږئ؟ ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او موږ د اووم والا به چېرته لاړ. یو هلک د اووم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېد
بیلابیلو
کرائسس بے خزیات سوی دی سیریا دا عراق وی یمن دی افریقا کی دیر ملکون دی او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی دا یو این ایسی آر تول آپریشنو ندی دی دا پند دا کمی شکار دی او مر کوشش کو چی سونا فند دی دا هغا مطابق خپل پروگرامو نا ڈیزائن کو چی دا هغا کم سی کم اثر خلقو بندی فنڈنگ پا پورا دنیا کی کم سوی دی خو پروگرامو نا اوس هم روان دی.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې د محل نږدې 15 لکه رجستر شوی افغان کډوال میشتي، خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه رجستر شوی کډوال هم ډېر دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په وینا مرستې کمې شوې دي او د یونیچار ادارې ویاندی په څرګندونو کې موچې په راپور کې خبرې شوې و اوریدل چې د دې اغیزو یو علت دا چې په نورو نړۍ کې کډوال زیات شوي دي او له هغوی سره مرستې زیاتې کیږي او توجه ورته زیاته شوې ده. په ترکیه کې هم ګڼ کډوال ژوند کوي. ترکیه ویلي دی چې په بروکسل ورته د 6 لک پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د موافقې له مخې د ډیرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي ټولنې دا کار ترکیه د خندا وړ بللی. له هغه 2 ساعته وروسته چې د اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د مشرانو په غونډه کې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د توافق اعلان وکړ، انقری وویل چې دغه توافق تر اوسه لا هم یوه مسوده ده. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
پر اروپای اتحادیه په خپل ورستوي اعتراضونو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپای اتحادیه پر هڅو رښخند وهلی چې غواړي د سوریه له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د اروپای اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنه یې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان وویل موږ 2.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینیر یوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د سفر پر مهال د اروپایي کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبه په ورځ ورته وړاندې سو. د ویل چې هیواد یې د موافقې په لومړي کال کې لږ تر لږه 3 میلیارده یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د مالی مرستو وړاندیز سوی او موږ ورته وویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده دی چې موږ ورباندې کار کوو. د ازمایښتي موافقې له مخې ترکیه موافقه کړې وه چې د انسانانو قاچاق وړونکي به ځپي، د اروپایي اتحادیې هیوادونو له سرحدي چارواکو سره به مرسته کوي او د سوریه له جګړې تښتېدونکو پناه غوښتونکو مخه به نیسي چې د اوبو له لارې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوځي. د دې همکاریو په بدل کې اروپایي مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایسته کړي او انقرې ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالی مرستې ورکړي، که څه هم د مالی مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دي ویل سوي. د پنجشنبې په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ تسک د موافقې هرکلی کړی و او دا یې یو لوی ګام بللی و، خو خبرداری ورکړی و چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپایي چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیې لخوا عملي ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیارده ډالرو غوښتنه به د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو ته یوه ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریزه لا روانه وه، له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوې. د پیښې یو قرباني د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمې د پولیسو لخوا لیدل سوی و او هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیښې لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3 زره زیاتو پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډېری یې په مدیترانه بیرحمه سمندر کې ډوب شوي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وود سهار تر او پوجو پوري په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په همدې صفو د سهار له وود ماشام تر او بجو پوري ازادي رادیو خبرونه کوي. اوس هم روغتیا ته شونشته منی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا باز هم میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل یا یک نوع بیماری صحبت میکنیم، یعنی بیماری روانی که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرند. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در استودیو با ما هستند تا در مورد از این بیماری معلومات بدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد از این مشکل روانی با بیماری روانی چی تفاوت داره یک صحبت مفصل کنین، بعد از سوالای بعدی خود مطرح میکنیم.
تشکر فرشته جان، با استفاده از فرصت میخوایم به تمام هموطنان عزیز سلام و احترامات خود برسانم و خوش هستم که ما شما در مورد صحت روانی به مناسبت روز جهانی صحت روانی سال 2015 این فرصت داریم تا با متنای خود شریک بسازیم معلومات. سوال بسیار خوبی فرمودین که در قسمت مشکل روانی و مریضی روانی باید یک کم واضح شوه که این مفاهیم از هم چه تفاوت داره و یا کدام کاتگوری افراد در این ردیف میان. به خاطر که اکثر از طریق خود رسانه های اشتباه بار میشه که اونا تعداد ارقامی را که بعضن ما وزارت میگیم اونا یا در جمله مریضی روانی یا در جمله مشکل روانی حساب میکنن و به مردم نکاس میدن. ما مشکل روانی به او حالت میگیم که فرد هنوز مریض نیست، میتونه که او تا اندازه زیادی به زندگی و کار بار خود ادامه بده، اما دوچار یک مشکل در زندگی است که شاید ریشه او مشکل در اجتماع باشه، اما ناراحتی در فکر و ذهنش ایجاد کنه و یا شاید ناراحتی در ذهن و فکرش باشه و پیامد و تاثیرش در اجتماع باشه. به همین خاطر چون این مسائل روان و اجتماع در هم تنیده است، ما به این مشکل میگیم مشکل روانی اجتماعی. انواع از این مشکل در تمام جوامع انسانی فراوان است، چه پیشرفته است چه عقب مانده است، و انواعش در وطن ما عبارت از همیست که اینجا جنگ است، مثلا بیکار میشه مردم، عضو فامیلی خود از دست میده، خشونت های خانوادگی است، خشونت تفاوت های جنسیتی است، سبک زندگی است، فرهنگ های و رسوم ناپسند و اینا است که همه روزه مردم به یک تعداد چلنج ها و مشکلات مواجه میسازند. مثلا ناکام میمانند مکتب، ناکام میمانند پانتون یا ای که به پانزه دلخانه میرسند، ازدواج های ناخواسته است، ازدواج های قبل از وقت است، اینا همگی افراد به یک نوع چالش و مشکل میکشانند که گفته میشه که این فرد دچار یک مشکل است و ناراحت هم از این خاطر است. امکان داره فرد سردرد شوه، خواب خوب نداشته باشه، خوراک خوب نداشته باشه، تمرکز نتانه، به امور زندگی رسیدگی نتانه، خلقش دق باشه، مضطرب باشه، پریشان باشه، اما مریض نیست.
بله. چی وقت چی زمان اینا مریض میشن بالاخره؟
فاصله بین مشکل روانی اجتماعی و مریضی روانی میشه کوتاه باشه یا میشه دراز باشه. و این به دو عامل مربوط است. یکی به قدرت تطابق فرد با مشکل که مهارت فرد نشان بده که چقدر این آدم توانایی مبارزه با مشکلات داره، و دوم به ماهیت مشکلی که در بیرون وجود داره و فرد چالش کرده. مثلا یک کسی اگر در یک کلاس در یک سال ناکام میمونه و یک کسی که دفعتن در ازدواج ناخواسته با یک تفاوت جنسیت سنی بسیار زیاد مواجه میشه، ماهیت مشکلشان فرق داره. به این خاطر با در نظر داشته همین دو عامل میشه که یک فرد تای چند ماه از مشکل به مریضی بره و یا چندین سال وقت بگیره تا ای که به مریضی بره.
زنده باشین دکتر صاحب. روی عوامل شما صحبت کردین که این عوامل سبب میشه که فرد از مشکل روانی به بیماری روانی مبتلا شون. امی بیماری روانی بیشتر نزد خانم هاست یا نزد آقایان؟
تقریبا ده هر دو جنس. ده بعضیش نظر به جنسیت و عوامل فرنگی و چیزا، ده بعضی مریضی ده زنا زیاد میباشه و بعضی ده مرد زیاد میباشه، اما تجارب که در جهان در قدر وقت بوده از جمله مریضی های روانی افسردگی در خانم ها زیاد است. به این معنی که تنها در افغانستان زیاد است، در اروپا و امریکا هم افسردگی در خانم ها زیاد است، به خاطر که در اون جمع در اکثر حالات همین برداشت وجود داره که زن جنس دوم است و حاکمیت زندگی پیش مرد است و بالاخره تصمیم گیری اصلی مرد است و اونجا هم بر ضد زن خشونت میشه و زن همیشه تابع باید باشه و در صورتی که تو نباشه بازم جنجالای میخیزه که فشارش سر زن میه. افسردگی در زن زیاد است در تمام جهان و در افغانستان هم است و استراب و دیگه حالات نزد مردا زیاد است، به خاطر که سیوی کار و سبک زندگی مردا اونا را به استراب و تشویش وا میداره، چون اونا باید مخارج پیدا کنن، زندگی را پیش ببرن، مسئولیت دیگه را بگیرن و همون نقش تاپ یا بلند اجاد زندگی مسئولیت دیگه را به دوش از یام گذاشته. بنان اینا وادار به این میشن که فکر کنن، تشویش کنن در این باره، نگران باشن در این باره. و اما بعضی وقتا علما این را میگن که مردا به نسبت یک جنس مرد هستن و خدا بیشتر با غیرت میگیرن، بعضی وقتا انکار میکنن از وجود افسردگی. در غیر از او افسردگی در هر دو جنس زیاد و در مردا هم زیاد است.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به افسردگی، تفاوت افسردگی پس با بیماری روانی چیست؟
بیماری روانی یک عنوان بسیار کلان است که در تحت بیماری های روانی به صدها مریضی می آید. یکی از اون مریضی ها افسردگی است.
در افسردگی چی حالت می داشته باشه مریض؟
در افسردگی معمولا خلق افسرده، دقیت، غمگینی و حالت شبیه بیچارگی و حالت ناامیدی به مریض رخ می دهد و در این حالت اکثرا چیزی که بسیار کلیدی است غمگینی است.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم محمد قاسم زواک از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله محمد قاسم زواک از ولایت هلمند.
خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش، بفرمایید.
پرسیدنی ما بخپل نوراکی ده چه پرسر دیمت دیشه او چول سرم دردی نو دکتر هم نسی اصاب گولی را کری خوبی هم و پرسر نوستم درد دیر کرده وقت وقت چه او صبح مستم خوش بود که بیشه دکتر هم نسی پشتانه.
میشه بگوین که از چه قدر وقت شما این تکلیف ها رو دارین؟
قد شد فکر میکنم تماس شون یک مشوری برشون بده.
به یه برادر یه مشوره را میتیم که چون مریضی های روانی در اکثر حالات خیلی پیچیده است و مریضا چیزایی را میگن که برای مریضا بسیار مهم است مثل درد، اما دکتر چیزایی را میپاله که برای تشخیصش مهم باشه مثل غمگینی. برای اینکه سوال جواب درست صورت بگیره، ما در هلمند در کلینیکایش دکترها را آموزش دادیم و همچنان مشاورین روانی اجتماعی در پهلوی دکترها در کلینیک ها موجود داره و در شفاخانه ولایتی هم. نظر من است که اینا برای اینکه یک اسسمنت و یک ارزیابی صحیح شون مراجعه کنن به اون کلینیک نزدیک خود و خود از نگاه روانی یک دفعه ارزیابی شوه، بعد دیده شوه که آیا کدام مریضی است یا کدام مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به اسم امان الله چکزه از ولایت هلمند روی خطر
شد. سلامت داده چی دلتا پا کورانه ایموز یا مریضی رو چه اغا زنانه دا اغا دا اصاب و رگونه دا چه وپر چیزی ناسا دوائیم پا کریزی او گتر نکی چه دا اصاب و گولی و نخوری خوب نورزی دی علاج ترکم وکو.
دا سو کلندی؟
تقریبا دا اغا ویش کلنه بایی دکتر صاحب.
ویش کلن سو کلو نداسی مریض ده؟
تقریبا یه دو دری کار کیجی بازار غاتا و تقریبا لری در سنم وای پر اصاب دید پشار اشی و بازی در اصاب و رگونه چی در دکران توی سری دوی و پرسیش در سر رگونه نو اصان چی در اصاب گولی و نخلی خوب نداری بس
یو خوب نداری مرسا مشکل لری؟
یا بل مشکل نسا داغ مشکل
یوازی خوب نداری دست خونه در چی اصاب زر
خوب داری و در زر کار نکی چی دونی که خبر اشی باشه پر اصاب بد بوی رشی
پا غستکیگی
و بس خو که اصابه کنه که دنیس درسونه منشی ویلی برای در اصابه
مجرد دهی که متحل مجرد دهی که متحل واده یکلی ده؟
و واده یکلی زمان کشنه.
تاسی چرته اوستی گی؟
هلمند ولایت.
نه کم ولسوالی که؟
پل پشار کی.
خب بشار که داغ زده شفاخانه ولایتی تا یاری بوز حال تا روانه مشاور پیدا که آقا تا یاری که نوا چه صحیح دا ارجابی بکی او بینی چه مشکل پزوان که چه شایدی او یا مریضی که مریضی کم مریضی ده
دا غسل ته کوم ډیره دوای بکړی کته نه کړی کوټ تم بیا ولې ډیره دوای بکړی کته نه کړی کی جان در کوي سو ټفاله مال ته بیا ولې دوای بکړی کوغه دوای چې خوري شي چې دوای ما خلاص شي
بټه
نه داسې دي چې اکثر رواني ناروغي او ځان ته کورس لري لکه شپږ میاشتې نه میاشتې کال دوه کال نو د ډاکټرم به ویلې وي زم د توصیه کوم چې دا کورس تکمیل کړي چې حد اقل که دا خفګانی شپږ میاشتې تداوی لري او حد اقل که دا تشویش او نگرانی هغه هم شپږ میاشتې تر نهه میاشتې تداوی لري. تاسو دا دوا حداقل شپږ میاشتې ورته ورکړئ، بعد له شپږ میاشتو دا ارزیابي کیږي چې وضعیت څنګه دی.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی صحبت دارن. بله خوب هستین، خوش آمدین به برنامه. از کجا به تماس شدین اسمتان؟
ولین د کابل د توستر تماس نیولی.
خوش آمدین، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
مننه. من اساس د خسته برنامه من بس دغه زه دی استرس لرم، هر وخت کې د موضوع سره ډېر فکر کوم، خصوصا دغه وضعیت افغانستان چې اوسه کمې نام یو کوم دا زما زړه نه کېږي چې زه داسې یم، فامیل سره خبرې وکړم، دوستانو سره خبرې وکړم، یا چېرته چکر ته لاړ شم. هېڅ څه نه دي، نشي د پانتون درسونه، هر څه بېخي داسې بېشپه کړی یم. ډېر زیات فکر کوم د افغانستان په وضعیت باندې. داسې یو ښه مشوره کړه تاسو دا به ډېره ښه وي، مننه.
تاسو کوم ځای کې اوسېږئ ورور؟
کابل کې، په شهرک آریا کې.
کوم ولسوالۍ کې؟
شهرک آریا.
شهرک آریا،
شهرک
آریا. تاسو بېخي ښه ځای کې. تا داسې کېدی چې یو کلینیک یا د رواني شفاخانې ته یاري لاړ شي او یو روانشناس تا صحیح ارزیابي کړي او وګوري چې مشکل څه شی دی او د هغه مشکل په اساس باندې تا ته یو تداوی برابر کړي.
ډاکټر صاحب صحبت از قطع شد، ولی ما حرفای برادر تایید میکرم. وخت روزی که اکثریت اوقات ما هم چه شرایط زندگی میکنیم، یعنی غیر از اینکه مراجعه به ډاکټر، خود آدم چطور میتونه خود تلقین بته که از حالت بیرون شوه، یا خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
بله این بسیار خوب گپ است. از اینکه در نان تیار بخوره آدم ماهی گیری را یاد بگیره که هر از خود ماهی بگیره برای خود نان پخته کنه. ما ممیره میخواییم در استراتیجی خود.
دکتر سب روی موضوع بدن صحبت میکنیم. برادر ما خانزاده از ولایت هرات روی خط هستن. بله
سلام علیکم، رو خوش آمد شما، تنم خوب هستی؟
تشکر، سلامت باشین. شنونده همیشگی ما خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، خوب دکتر صاحب تقدیم میدارم. خوشحالم.
سلامت باشین، تشکر.
بفرمایید.
سوال من دکتر صاحب اینه که کسان که تکلیف دوانی داره با جوانه تو راک میخده خود گپ میزنه، ایتو دست میزنه و گپ میزنه، آیا یه هم تکلیف روانی است یا هم از اثر تکلیف روانیه؟ تکلیف روانی با مرور زمان با بالی شست چیزی جسمی چی مندازه به جسم زی چی توان میرسانه؟ آیه تا یک روزی میگه اگر تزرگیه که ای به طرف دیوانگی هم بره، نمی سوال اگر دکتر سر جو به تخلی میره بانه میره.
سلامت باشین آخوندزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو.
تشکر آخوندزاده صاحب. من باید بگویم که ای که هر یکان نفر گپ میزنه امکان داره تکلیف باشه، امکان داره نباشه، اما اکثر کسایی که مصروفیت زیاد دارن و یا در زندگی کاروبارشان زیاد است و یا راستی مشکل دارن، میشه بعضی وقت در وقت راه رفتن، در وقت شیشتن با خود محاسبه کنن، با خود پلان بسنجن، با خود راه حل بسنجن، که یک متد بسیار خوب است برای افراد. ما توصیه میکنیم و تقدیر میکنیم که اونا همیشه در این فکر باشن که راه حل پیدا کنن مشکلشان. شاید اگر دلیلی باشه این صحیح است، مریضی نیست، اما بعضی وقتا بعضی مریضای بسیار شدید روانی صحبت که میکنن اون ناشی از مریضیشان است، یعنی اونا یک صدای میشنون به گوش خود و در جواب ازو با او صحبت میکنن. در اون صورت این مریضی است که فهمیدن هر دو حالت ضرورت به این داره که آدم با فرد با خانواده‌اش بشینه صحبت کنه، دلیلش پرسان کنه که چرا. اگر فهمیده شد که با خود محاسبه و سنجش میکرده این کار خوب است، در صورتی که او سر به خود با کدام آواز صحبت میکرده باشه باز ناشی از مریضی از او است. در قسمت دوم که مریضای روانی بالای جسم تاثیر داره یعنی بله یقینا، وقتی که ما مریضا رو میبینیم اونا اکثرا نمیگن ما مریضی روانی داریم، اونا میگن که ما سردرد هستیم، ما خواب نداریم، ما پایدرد هستیم، ما اشتها نداریم، ما معده ما سوخت داره یا ای گپا. این همی تاثیرات مریضی روانی سر جسم است که مریضایی را به زبان خود میگن، ولی ما باید پیدا کنیم که عاملش کدام مسئله روانی است. در قسمت دیوانگی اینطور شواهد نیست که هر مریضی روانی بالاخره منجر به دیوانگی شود، یعنی کسی که افسردگی داره اگر غمش نخوره آخر دیوانه میشه، کسی که استراب داره غمش نخوره آخر دیوانه شوه، اینطور نیست. مریضایی که یعنی بسیار شدید باشه ما به او چی میگیم، سکیزوفرینیا یا سایکوزیس یا به اصطلاح عامیانه برش جنون میگن، اونا مریضای بسیار شدید است، از اول هم تو میبازه، وقتی که پیدا شد به مشکل است و تا آخر هم تو میمانه. این مریضی ها را مردم که اصطلاح مناسبم نیست برش دیوانگی میگن، ما توصیه میکنیم که دیگه به این رقم امراض دیوانگی نگوین، بلکه میشه که بگن مریضی شدید روانی.
شدید روانی. برادر ما عبدالحیات خاکسار از پروان روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان رو بگوین.
خیلی خوشحالم که سلام میکنم در زمین رادیو تان کارکنان به زور دل حیات خوش دارین.
خوش آمدی برادر به برنامه، بفرمایید.
بخیر هستی دکتر صاحب. ما دا دکتر نام ما وین چی سره څنګه پوڅی چې نه دا روان ما هغه دا تاسو ایمه او څنګه تکی ته خو ونه موږ یې ګورو چې قوی یعنی څنګه هغه مې نه خیر ستدي خو بنه مس ته نه ته پوڅی دا دا په دغه وخت کې چې ما چې دې نه ویګم دا ولې چې دې ګل څه هغه مشخص معلوم نه دی کله را تخمو چې دا غزم هم
اگر که من منظورشان یه بود که چطور کار کنیم که مریضی روانی ما رو نگیره
و چطور مصاب میشه یک نفر
مریضی روانی تو رو عامل یگانه نداره که ما بگوییم که مثل دیگه مریض یا میکروب باشه یا عامل دیگه باشه که او رو بگوییم که جلوگیری کنن. مریضی روانی حاصل سالها چیزی است که ما در گذشته تیر کردیم و یا سر ما به زور تیر شده و حاصل از این است که ما در کجا زندگی میکنیم، در کدام جغرافیا زندگی میکنیم، در کدام فرهنگ زندگی میکنیم. ما رسم و رواجای خوب هم داریم که برای صحت روانی ما خوب است و مریضی رو بخواهیم میکنه. ما رسم و رواجای خراب هم داریم که صحت روانی ما را متاثر میکنه و ما از این خاطر مریضی روانی میشه میراثی باشه که ما از پدر و مادر و بالاتر از او ارث آورده باشیم و هم ناشی از این نابسامانی است که در دست ما نیست، مثل جنگ، قیمتی، بیکاری. بنان عوامل مریضی روانی یکی در وجود خود ما میباشه که به شکل ارثی است که ما ممکن داشته باشیم، دیگهش از بیرون سر ما تحمیل میشه و سومش هم تقدیراتی است که به دست ما نیست. مثلا کسی پدر و مادر خود از دست میده، این چیزی است که او به دست خودش نیست و کسی که باز والدین خود از دست میده، کلانی امکان ازی است که به او به مریضی مختلف روانی دچار شوه. بنان ولی به اهتماماتی وجود داره که ما مریضی روانی را وقایه کنیم و وضعیت صحت روانی را بهبود ببخشیم. از اون جمله ما میشه بگوییم که بهبود صحت مادر، مراقبت مادر در دوره حامله داری، تغذیه مادر، تربیت اطفال، برخورد خوب با اطفال، خانواده با هم صمیمی زندگی کردن و وضعیت صحت، تغذیه خوب داشتن، اقتصاد خوب داشتن،
اینا خوب است.
تعلیم و تربیت و معارف، اینا همگی برای صحت روانی ما خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. کشنانده همیشگی ما احمد چاجان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، احمد چاجان هم به شما فرمودم. امکار کشنانده دائمی شما. سلام به دکتر صاحب میمون، یک تشکر و نیت شده که واسه
تشکر از احمد چاجان.
زنده باشه فرشته جان. دکتر صاحب، من در جریان روز به میشوبه در دفتر بسیار خوش میباشم و کارهای خب بسیار نرمال پیش میبرم، اما اصلا وقتی که میرم در خانه اگر امرای همکارم سمیمی سمیمی سم بسیار خوش از شوبه در خانه میرم، وقتی شب اما بسیار خواهی نارام میبرم و میبیخی تن آخمه تو دیگر خون از خواه بیرار میکنم. این چی مشکل است؟ مریضی دوانی که افرزگی دپریشن است که است که شما کمک اگه دهی توضیح بکنید که ما بیشه برای ما رهنمایی کنم.
ما میخواییم پس از شما پرسان کنیم که او چه عوامل است که در خانه شما جگرخون میباشین و در بیرون خوش میباشین؟ چرا؟
فکر میکنم تماس خود قطع کردم.
بله بر صورت ضرورت به ایست که شما یا با ما یا با کسی دیگه برای یک مدت بشینین که شاید از توانی برنامه نیست که ما با هر نفر ده پانزده دقیقه صحبت کنیم. اما در کجا زندگی میکنن؟
در خود کابل هستن.
در خود کابل که هست، ما در کابل امکانات زیاد برای افراد داریم که در هر کلینیک برن و یا در خود شفاخانه بیان. هدفی نیست که در شفاخانه شما برین حتما بستر شوین و اونجا شما مریض قلم داد شوین. یک دفعه معلوم شود که آیا شما امی حالت تا نرمال است یا مریضی است.
اول مشکل خود در خانه باید ببینن که در خانه
ولی با شما
است.
باید با لیست از زمو جوابای ما بین که اولین سوال ما می خواد بود که چرا این مسئله در خانه و شب واقع میشه. نظر خودتان در این باره چیز؟
بله دکتر صاحب، پیشتر قبلا که صحبت کردیم سوال ما نیمه تمام باقی ماند. در مورد اینکه یک فرد تو خود میتونه از این مشکل بیرون کنه یا مثلا نیاز نداشته باشه که حتما بره به دکتر مراجعه کنه که مشوره بگیره.
بله.
در چنین شرایط
این چیزا مستلزم یک تعداد آموزش ها و یک تعداد برنامه هاست که ما باید داشته باشیم که ما به اون برنامه وقایوی میگیم و برنامه ارتقای صحت روانی هم میگیم. یک تعداد ترنینگ ها و آموزش هاست به نام ترنینگ ها و آموزش های مهارت های زندگی. در او چندین چیز است، از جمله همی گپا که میگین. مثلا در اونجا است که مثلا چطور آدم به مواد مخدر نه بگوید، چطور مثلا قدرت مشکل گشایی را چه رقم مشکلات حل کنه با به پرابلم سالوینگ سکل میگیم. مثلا فعلا در ملک ما مسئله همی مواد مخدر و اینا زیاد مهم است. مسئله ای که مشکل گشایی را مردم یاد نداره، مسئله ای که روابط با جنس مخالف و اینا کدام حدود مشخص نداره. اینی چیزا به مردم یاد داده میشه و همچنان عوامل اجتماعی عزیز یاد از طریق سکتورهای دیگه کنترل میشه، مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات یاری، وزارت کار امور اجتماعی، پیدا کردن زمینهای شغلی، پیدا کردن زمینهای تحصیلی، با سواد ساختن مردم، تعلیم و تعلیمات عالی رو برای مردم مساعد ساختن، ساختن سرک، ساختن خانه، محیط و پارک سبز و اینی گپا چیزایی است که به دست وزارت صحت عامه نیست، باید سکتورهای دیگه در این قسمت همکاری کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.